د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می ومني
صفر سره ظرف شوی منګه هیڅ درشنای لار نه لرو منګه خیر حد ته مایوسه خو به هم یو انسان کولای شي چې مثلا د سیمه مجلې مطالعه سره د کتاب مطالعه سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دا غږ د زهره جنت وو. نوموړی وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځینه و پر مخ د لیک لوست دروازې بندې دي، د چاپي رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلیږل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپي رسنیو په ډله کې یوه هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې 9 ګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجلې د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري
تاکړه ماته ژمنه ماتیم بهر روغ دننه ماتیم.
نن ام د موضوع چېوم ملتیم وکړی. قدرمن اوردونکو، د ګڼ شمیر ځوانانو په باور چاپی رسنۍ هر وخت په تیره بیا ووس چې لشپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. خو له بده مرغه د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ را په دېخوا د یاد نظام د بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې د نورو رسنیو په څیر ډیر شمیر چاپي رسنۍ هم دې ته اړې شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته 2 مینه مجله چاپ نشوای کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانېدلی چې د دې مجلې 9 ګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له 2 ځوانانو سره چې په خبره مینې مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړي غږېدلی یو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړې د لیک لوست ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجلې د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوښې له مجلو څخه یوه مجله ده. کله چې زه ډېره کوچنۍ وم او زه د مکتب په دوره کې وم، نو زما پلاجان به ماته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې به ځینې داسې لیکنې وې چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښ کو او زما به ډېره مینه پیدا کېدله د مینې مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا ونیسم د ماشومتوب نه د مینې مجلې سره مینه او هغه مې مطالعه کوله.
کوم مطالب دې ډېر پکې مطالعه کول د مینې مجله کې؟
د مینې مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله او هغه چې زمونږ په ټولنې کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وي او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه د راز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېر اسانه توګه بیانولې او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول، خو مینه مجلې به هغه په ډېر زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینې مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا
که یوه بیلګه یې راته وایي. مثلا هغه څه و نورې ټولنې نه بیانول خو مینې مجلې بیانول، فقط یو کوچنی بیلګه یې راته وایي.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د نجونو سره تاوتریخوالی، هغو د زده کړې څخه منع کول یا هغو په زور او جبر سره ودول، د هغو خبرو ته غوږ نه کېښودل. په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې مونږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنی هر یو حق لري، مونږ باید د دې مخنیوی ونکړو، مونږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو، هر انسان وړتیا لري. هغه کومې پیښې به چې تېرې شوې وي، هغه کومې کیسې به چې تېرې شوې وي، زمونږ خورګانو ملالې به لیکلې وي، زمونږ لیکوالانو به لیکلې وي، هغه به یې په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي به په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل وی دي، څومره ښه ده چې دغسې مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل، ډېرې ښې ټکې ته مې اشاره وکړه، دا چې مونږ ټولې په کور باندې او مونږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، مونږ ډېر داسې تاوتریخوالي سره مخ یو چې مونږ فقط غواړو چې یوه کوچنۍ رڼا موسي او مونږ هغې پسې روان شو، یوه لاره پیدا کړو. نو مینه مجله خپل هم چې زه په کور یم او هغه زه مطالعه کوم، هغه د دې لامل کېږي چې مثلا لګروي هم ماته راکي کمی کړنی یا کمی سخت چې تیر شوی دی هغه بیان کی او د سرات راوخه چې مثلا یو څه کیدون کې دی شاید خلاره مونږه پیدا کو مونږ باید خپل هیلې مړینو کو مونږ باید خپل هڅې مړینو کو مونږ باید تسلیم نشو په همدې حالات کې هم د خپل ځان خپل ورتیا څخه استفاده وکړو مونږ تیارو ته لاړو کو مونږ کول شو چې مثلا کور کې زده کړو وکړو نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپل انجونو سره تا یاد نور ته چې دا ډېرې مایوسه شوي دي او ډېرې خفه دي کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر یې ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې الي چې ښې ورځې به راشي شاید دا تیارې تېرې شي ځکه په دې کې داسې داستانونه داسې کیسې داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر ښه خراب حالات راغلي سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼایي راغلي نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې زده کړه کېدلی شي تر هغه چې بېرته حالات سمیږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته ووایه چې غیر د مینې مجلې له مطالبونه نور هغه څه دي چې ته یې په کور کې اوس لولې.
خپله که یو انسان خپله وړتیا ولري او مایوسه نه شي او خپله وړتیا مثلا له لاسه ورنه کړي نو کولی شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادانو سي، داسې د مجلو څخه، د کتابونو څخه استفاده وکړي، هغه څه لیکنې چې لري، څه وړتیا چې لري هغه خپله بیان کوي. اوس کله یو انسان خپله ښېګڼې لري هغه تر پښو لاندې نه کړي. زه خپله اوس لیکوالي کومه، شاعري کومه، مطالعه کومه، فلسفه مطالعه کومه، تیر شوي شاعران هغه سخت حالات چې تیر شوي دي هغه مطالعه کومه، هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویلي دي، زده کړې کړي دي، سختې تېرې کړي دي او بیا یو ځای ته رسېدلي دي. نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک خپله روحیه ډېره مایوسه نه کړي. حال دا چې وضعیت داسې دی، ماحول داسې دی، ټولنه داسې ده چې موږ د صفر سره ضرب شوي، موږ هېڅ د روشنایي لاره نه لرو، موږ اخر حد ته مایوسه یو. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، د انټرنیټ څخه ځینو معلوماتو راغستلو سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغوی په واک کې لري مجلې، اخبارونه، ټولنیزې رسنۍ دي، مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي، دوی وایي چې مکتب نشته، پوهنتون نشته، دا شیان په درد نه لګیږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایي چې یعنی نه که چیرې اوس مکتب او پانتون نسته دام ګټه وردی، تاسو خپل تجربه سره شریکه کړئ.
بالکل بالکل، ډیر خبره ته اشاره وکړه. زه خپل یو خون کې مکنه او خپل می سنم کم دی، مګر کله چې طالبان راغلل ما په کور کې د یو کلاس جوړ کو چې زمنګ په کلی یا زمنګ په ماحول کې چې کوم چې نه کوي دغه براتل له زما سره بل لګ املا کار کوله، مګر هغه چې نه کوي زه اوس د سې زیانو کې ګورم چې هغه ډیر خې خې لیکنه کوي، ډیر خې خې شان لیکي، مګر هغه سره ما دونه خورین د کړي ما کتابونه ورته نه چاپ کړی، ما ورته داسې مجهز ماحول نه دی جوړ کړی، ما داسې د مکتب او د پوهنتون په سوی نه یوازې کور کې ما د هغې سره کار کړی دی، مګر هغو کې ډېر زیاتون راغلی دی. که انسان وغواړي نو کولی شي د هر څخه استفاده وکړي، که هغه مجله ده، که کتاب دی، هېڅکله د ځوانه مایوسه کېږي، هغو د کوشش وکړي د همدې لارې څخه ښه استفاده وکړي، مطالعه دې وکړي، ځان دې یو ځای ته ورسوي. کله که د خپل شخص جوړ کړو ځان دې یو ځای ته ورسوي، انټرنیټ نه درس ووایه، کتابونو مخه خو دې څوک نشي نیولی کنه، دا انټرنیټ چې ته په نورو ویډیو مصرف دغه درسې ویډیوګانې خو ستا مخه څوک نشي نیولی کنه، ستا ذهن خو څوک نشي بدلولی. که ته وایې زما ټولنه خرابه ده، زما مخه نیولې ده، مګر ستا د ذهن مخه خو چا نه ده نیولې کنه، ستا د لیکنو مخه خو چا نه ده نیولې، ستا د لاس د وړتیا، ستا د ذهن د وړتیا مخه خو څوک نشي نیولی. خپله وړتیا د ښکاره کړه، همدا یې وخت دی. ولیکه ولیکه، ځان کېده، یو ورځ به راشي، یو ورځ به راشي، روشنایي به راشي. ما غوښتنه به دای چې دې حالاتو څخه نه مایوسه کړي، د مجلو څخه، کتابونو څخه، انټرنیټ څخه استفاده وکړي. دا مې یوه ښه لاره ده.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سلامت اوسي.
هیله کومه کور ودان. تاسو نه هم ډېره زیاته مننه.
میوان شینواری هم وایي چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې له مینې مجلې څخه کړې دي. ښاغلی شینواری هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي، مینې مجلې ته د ورته چاپي رسنیو چاپېدل ډېر ضرور ګڼي. هغه مینې مجلې سره د خپل کار له پایله وایي:
هغه وخت مونږ تازه مات ګوټ شیر لیکوالي مونږ کوله. هغه وخت کې د مینې مجلې غوړېدلي ګلان یو لړۍ شروع شوې وه، د ځوان شاعران پکې معرفي کېدل. نو په دغه کې زما پیژندنه راغله او د شعر نمونه مې چاپ شوه پکې. له هغې نه وروسته نو زه ډېر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او د وروسته په کابل کې په ډېرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو، چې بیا یې ویاندوی کوله، یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو، مګر روزلي همدغه مجلې وو. په شمول موږ په اندره مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو. شاعري مو پکې خپره شوې ده، لیکوالي مو ورته کړې ده، همدغسې د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړې دي. او د مینې یوه ځانګړنه که زه تاسو ویم، د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي، هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې کې وي چې د لویو خلکو لیکنې خپرېږي. نو خو مینې یوازې داسې نه دي کړي، مینې د لویو خلکو تر څنګ ځوان لیکوالان هڅولي دي لیکلو ته، او د دوی لیکنې خپرې کړي، دوی په ځان باوري کړي او ډېر لوی لوی لیکوالان ترې اوس جوړ شوي دي.
مخکې تر دې چې نورو پوښتنو ته راسو، تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ سوله، کېدلی سي یو هغه شعر راته زمزمه کړئ چې هغې تاسو ته ډېر شهرت در بخلی وي؟
ما لومړنۍ شاعري وه، په هغې کې ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري بیا ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده، په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسو غوښتل بیا به یو بل شعر زه تاسو ته دغه کړم.
فرق نه کوي، یو بل شعر که اورېدونکو ته تاسو زمزمه کړئ ډېر بخښنه وي.
تا کړه ماته ژمنه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم. تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، سقراط د زمانې یم او لټول اتنه ماتیم. دا مې لویه سادګي چې له پخلا دښمنه ماتیم، او له یو کاڼي زړه میونده له یو ګل بدنه ماتیم. دغه مې یو په لنډ بهر کې غزل و.
ډېره زیاته مننه قلم ملا تاند اوسه. راځو دې ته چې ځوانو اورېدونکو ته به د تاسو پیغام څه وي چې اوس که مثلا د زده کړې زمینه ډېره په افغانستان کې نه ده مساعده، دوی دغسې چاپي رسنۍ ولولي، خپل معلومات بشپړ کړي، هم خپل لیکل ورولېږي، هم هغه چاپي رسنۍ کور ته ایسي، هغه کور کې چې کومې انجونې دي، د دوی خویندې، د دوی میندې له زده کړې لرې دي، دوی وګوري. په دې رد خبرې د ځوان نسل لپاره چاپی رسنۍ اوس په افغانستان کې څومره مهمې دي؟
چاپی رسنۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې مهمې دي. لبد مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی، د غسې ټولنیزې رسنۍ چې راغلي، په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ. د کتاب، مجلې او ورځپاڼو ځای مو هم فیسبوک ته ورکړ. حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو ځای نشي نیولی، لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري، دغسې په افغانستان کې هم ګوري. د مطالعې هغه کمی ګټې، محسوسې ګټې چې ما لیدلې دي او احساس کړې مې دي، هغه دا دي چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي، او دا مطالعه چې د چاپي رسنیو ده، دا زموږ په ذهن کې ډېره ښه کینې اخستنې ښه کولی شو، نسبت هغه مطالعه ته چې هغه د شیشې مطالعه ده، د موبایل یا د پی ډي اف یا د کمپیوټر. هغې نه دا چاپي رسنۍ یو خو موږ هر ځای کې ګرځولی شو ځان سره، که په موټر کې، که په لاره، که په هر ځای کې وي، دا ځان سره ګرځولی شو. حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي، او نه یې په هر ځای کې ګرځول ممکن دي، او نه یې په هر ځای کې رایستل ممکن دي، مګر کتاب دا اوبي لري چې په هر ځای کې ګرځولی شو. بله ښه خبره دا ده چې د دې نه چې کوم اخست کېږي، هغه د شیشې له مطالعې نه نه کېږي. ما په خپله زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی دی، زه بیخي په پوره دعوې سره وایم چې دا د مجلو برکت دی، دا د کتاب برکت دی. زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی، زما تخیل ته چې کومه وده ورکړې ده، زما منطق چې قوي شوی دی، زما دلیل چې قوي شوی، ما ته چې کوم فکر راکړی دی، نو دا مجلې راکړی دی. دا زموږ حوصله ډېری، موږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه، ځکه چې هلته د ادبیاتو اړوند مسایل وي. نو ادبیات خو د مینې او انسانیت دویم نوم دی. دغسې نور هنرونه هم په هغې کې، که نقاشي ده، موسیقي یا نڅا یا نور، دا د مینې او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی. نو کله چې موږ مطالعه کوو، تمن په مجله کې ډېر مضامین هنري وي، په موږ کې انسانیت او سړیتوب روزي، بیا به موږ چاته ضرر نه رسوو، بیا به موږ خپل اولاد ته په نه خبره نه کاریږو، هغه به نه وهو، هغه به نه ټکوو، درک مو قوي کېږي. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوي کوي، بیا خپل اولاد درک کولی شو، خپله مېرمنه درک کولی شو، خپل خویندې درک کولی شو، او په ډیرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغوی وهل ټکولو ته موضوع نه بوزو، یعنی هغوی نه وهو، نه یې ټکوو، هغوی درک کوو. دغه ټول د مجلو او د کتابونو برکت دی.
د مینې مجلې مدیر مسول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینې مجلې د کارکوونکو شمیر کم کړی دی، خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تیره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي. د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو.
مینه مجله نوی گنا نه تیما شماره چې دا دا چاپ شوی دا څو ویلیتونو ته ورسېده او زه هلې ځلې کوم چې یو اسانه لار پیدا کړم چې دغه مینه مجله یو څو ګڼې اروپا، امریکا او کاناډا ته هلته هغه فرهنګیان یا علاقمندان یا زموږ ملګري چې دي چې هغوی تم دا مینه مجله ورسېږي. نو د دې لیږلو نه لا فارغ شوی نه یم او دا مې لا ټولو ځایونو ته نه دي استولي. یوه اونۍ وشوه چې دا نوې ګڼه چاپ شوه.
د مینې مجلې پاک لره تو وایا شروع مو څه وخت کړی و؟ بیا کومه وقفه هم پکې راغله رانغله؟
په 2002 کې دیارلسوه یو اتیا لمریز و هلته هغه وخت کې زه په ننګرهار پوهنتون کې محصل وم. نو دا مجله ما پیل کړله، لومړۍ ګڼه یې هغې وخت کې چاپ شوله. بیا څو ځل داسې ځینې ګواښونه او ځینې ننګونې وې. هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خپرېدله، چاپ په پېښور کې کېد. هغه لومړنیو کلونو کې چې هغه پاسپورټ او ویزې ته اړتیا نه وه، پېښور ته تګ اسانه و. بیا په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده. مونږ څو کاله کېږي، 15-16 کاله وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله. بیا مجله چې وه ډېر بازار یې و او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی. یو څه اغېز خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو، بیا هغې نه وروسته نظام دغه شو بدل شو. دې وخت کې بیا ځینې ښوونځي او ښځې دي ځي سړي دي نه ځي او سړي دي ځي ښځې دي نه ځي. نو هغه زه ډېرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، یا ډېر لوستي خلک او زمونږ هغه د مجلې پخواني لوستونکي چې واړه د دې مجلې سره یو ځای رالوی شوي وو، هغوی اکثره هېواد پرېښودو ته اړ شو د مجبورۍ له امله نورو ځایونو ته لاړه. نو مونږ غواړو چې ځینې هغه دوستان د ځان سره وساتلی شو. البته هغوی هم دا غوښتنه لري چې زمونږ هلته چې کورنۍ دي په بهر هېوادونو کې، هغوی باید خپل فرهنګ او خپلې ژبې سره تړلي پاتې شي.
بله، تاسو راته وایئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپرېږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډېره هلې ځلې په دې برخه کې کوو چې د نجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محرومې دي، او ځوانان ساده مطالبو ته چې او د هغوی په ژبه باندې او هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي بل د کورنیو دپاره. نو دلته شته داسې مطالب مونږ سره ځینې پخواني تجربه کاره ژورنالیستان، همدغسې استادان، لیکوالان، شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه مونږ ته کار هم کوي داوطلبانه، نو د دوی لیکنه ولسونو ته رسېږي. تنزیه شیان هم پکې، ځینې د ماشومانو دپاره کیسې هم پکې، ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي. ځینې یو وخت پکې بعضې وخت کې پکې یو سیاسي لړۍ هم چلیږي. هنر برخه هم پکې د هنر د فلمي ستورو یا د لوبغاړو برخه ده، د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي، د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره، د ادبیاتو د استادانو سره. د مینه مجله کې په دې نهاتیا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هم پکې خپره شوې.
بله، درته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي، یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکول کیږي؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کړ، ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ. بیا مې چې پیل وکړ، ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم، یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي. نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم، بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه، نو مونږ بیا خپله هڅې کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو. دې په خاطر هم چې دا ځوانان و وهڅول شي تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله، تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی، علت دا و چې ځان د خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړئ. راته ویلی سئ چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی، څومره هغه خپلواکي لاسه ورکړه، څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې نو د هغې نه وروسته داسې یو پیښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم، خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز مال چې جواز خو موږ لرو هغه پخوانی جواز، او سانسور خو موږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیې راځي، خو خبره دا ده چې موږ وایو چې د دې ښوونځیو او د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري. یا رسنیو سره دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزور او د پخوانه بیا وروستیو کې ته سخم او بیا هم ډېر ښه نه.
په اوس وخت کې چې له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په نور ښوونځیو کې هم البته د زده کوونکو له قوله اسې درس نشته لکه دوی چې غواړي، پوهنتون هم همدغسې. او له بلې خوا تاسو د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو غته مخه کړې، په دغسې یو وضعیت کې د له چاپي رسنیو سره مرسته کول، غته مطالب ورکول، بیرته چاپي رسنیو مطالب لوستل، دا څومره ګټور تمامېدلی سي؟ د دې ګټې راته وایي چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مساعده ده، داسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله چې د مخه کړي څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده. ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم، خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم، اشنا هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما د پاره زیاته چاپ کا، ځینې وخت به پیسې مخکې رالېږلې. ما به ورته ویل ته دا څه کوې، زه د ښوونځیو کې اوس د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته ویل شما. نو دغسې دوستانو په ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، غزنی، کندهار، میدان وردګو دې ځایونو ته به مینه مجله تلله هغه وخت کې.
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامېدلی سي د دا ډول مجلو لوستل؟ له دونه هغه د خپل سواد کچه لوړول څومره ښه ده ځوانانو ته؟
ډېر کله به ځوانانو لنډۍ رالېږلې، موږ به په بېلابېلو موضوعاتو باندې یا په بېلابېلو تورو پیل شوو لنډۍ غوښتې، لیکونه به یې رالېږل. هغې وخت کې موږ یعنی لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک، دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل، هغه لنډۍ به خپرېدې، متلونه به خلکو کلو نه رالېږل. خلکو به چې لنډۍ رالېږلې هغه چې موږ لیدل یا به په رسنیو کې یا به اطلاعات تور اړوند څانګو کې فرهنګي کارونو کې به بوختو او یا به ډېر غټ غټ خبر اعلانو په نړیوالو رسنیو کې، ځکه چې هغه علاقه او شوق به یې د غلوستلو نه شروع شوی و. موږ به دا نوي ټوکېدلي ګلانو په نامه باندې چې هغه چا به نوی شعر شروع کړی او شعر به یې لکښو، د هغه د انځور او د هغه د یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او د هغه د لنډ ژوند لیک سره خپرولو، او دا به په ښوونځیو کې و. نو هغوی به بیا ډېر هڅېدل او تشویقېدل.
بله، ځوانانو نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ څومره برخه واخلي نه یوازې مینه مجله کې، نورو مجلو کې څومره د ده مطالب ولولي، څومره مطالب ورته ور ولېږي؟ ځوانانو نه تاسو څه غواړئ؟
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې د خپل ولس سره مرسته وکړي، او ځوانان باید کور ته کتاب ویسي، هلته یې د هغه خورکۍ او د هغه مورجان هم ولولي. کور کې چې هر یو لوستی هغه نورو ته دي، دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي، دا باید ولولي، اخبار پیدا کړي، ورځپاڼه پیدا کړي. یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دې دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي، دا د دوی په تاوان هم ده. اوس خو اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي چې بس هغه میندو پلرونه یې په ټلیفونونو هم اخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي. نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو. نو د دې په ځای کور ته دي کتابونه ویسي، مجلې دي ویسي، اخبارونه دي ویسي.
بله، جواب صاحب، درته وایي چې همدا اوس په کوم شمېر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي، د مینې مجلې په لیکلو کې، په نورو چارو کې په کوم شمېر ځوانان دي در سره؟
سیدې اته نه تر لسو کسانو پورې ما سره، که ورته مجله ور په شاکه موړي هم ولایت ته موړي اډې ته مرسي، یا په پلور کې موږ سره مرسته کوي، یا د چاپ په برخه کې، او ځینې نور دوستان دي چې هغه د سپری لانس دی پر رضا باندې تاو دي، ښځې او نر همکاران شته. ته دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي، وطن نه د باندې دي، هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګری دي.
جواب صاحب یو نړۍ مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
خدای تاسو سره ښه وکړي، سلامت اوسئ.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
آزادی ملمه.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د آزادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي، خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رڼا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکې په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللی وو تایلند ته انډر 17، یعنی د ولس کلونه لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه تورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلونو کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و. هغه نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام موږ لوبولی، د 19 کلونو کوالیفاینګ راوند چې ورته وایي هغه هم کړی ده، هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د 19 کلونو ورلډ کپ مې هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې شوی وو. بیا هغې نه بعد آسټرالیا کې مې پرفارمنس وکړو، بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. بیا د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زوما، مختلف لوبې مې وکړې، مختلف T20 مثال او ون ډے لیست میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل. هغه ټایم کې فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانټینټل کپ ته ویلي. نو هغه انټر کانټینټل کپ مې تقریبا 3 شپږ لوبې کړې دي. نو بیا ون انټرنیشنل مې کړې دي. نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو. سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي، مثال لیګونه او داخلي شپږې دوه ملیون لیگو، نور بازی نور شخصی لیگونه چې هغه هم داخلي لوبولې دي. نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوی یاست. په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره، کوم هیوادونو سره؟
بله، او بهرنۍ لوبې مې زما ون انټرنیشنل ډیبیو چې و هغه د سکاټلند په خلاف و. یا موږ په شارجه کې کړو، په یو ای شارجه کې دوه لوبې تر ما کړې ون انټرنیشنل، او فور ډے میچونه مې د زیمبابوي په خلاف کړې، هغه په زیمبابوي کې، او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې، پاکستاني ټیم په خلاف لاهور کې، د پاکستان یا ملتان او دی خارونو کې موږ سفرونه درلودل. نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړو، او یو بازي ټورنمنټونه نور هم چې ای سی سی ټرافی نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په هغه وخت کې لوبېدل. نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت کې زم د ټیم سره ما، او په دې ای سی ټرافي کې ما مثال شرکت کړی وو، او بل ټورنمنټ په هغه کې هم شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ وو نور ملکونو مثال انڈر 23 ٹیمونو راتل مثال پاکستان انڈیا او دی ٹیم زم نیشنل ٹیمو نو پاری کم ولو ویدلما نو یعنی افغانستان په نمائندگی میں ډیر لوبي کړی زاله
ساسو دند اپ لوبډل کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وی یا بیٹسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او سم مثال توپ وهون کې لوبي کومه نو زما پوزیشن فلورم نمبر ی یعنی بری کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم چې لږه غاز ما پوزیشن پوزیشن او زه کل چې ټیم ته هم راغلم د نن اس کلنو نو پم دې پوزیشن لوبي دمه او دا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو ما پوزیشن هم دا فلورم فلورم بیا به ټینګم ما
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیات منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړی دی د خپل کریر په ترڅ کې څومره وی
شاد ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمي کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سالو خو هغه په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کوم لیګونو کې تاسو لوبې گئی
په انګلستان کې بلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګي هم لوبه کوه مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاري
ما ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونو شته مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی د ریسالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ د یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دلته برټش فامیلی لیګ ته وایي پاري کوم د لوبي کوم او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه می دلته پاري کوم د لوبي کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فل لګیم ما
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا سه تما شتاب دی عمر کې چې تاسو بکله لګوران دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډاله کې به یو وخت غړي ووسیږي
نو هغه زما نو زما د فټنس پورې تعلق لري چې زموږ فټ ما او زما پرفورمنس پورې تعلق کې چې زموږ د پرفورمنس د کومه او فټ او سم نو بیا د کوای شم چې مخکې ولوبېږم نو هغه ټول کرکټ د سیو لوبه ده چې زموږ فټ او سی او پرفورمنس دی وی نو ته مخکې تلای شي نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم ته خپل تمرینات هم کوم او بل جم ما خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل ته روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول ته فټنس په دې او ته پرفورمنس په دې چې مته فټنس لا مو د کوي چې مخکلا شو مخکې کرکټ وکړي
بیا کار هم کوي کوي واز کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلی وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بلې زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو فلور پینځو نه بعد بیا ز کیږم بیکاره کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ما خام نه وخت کیږي نه هو نه نیم بجې به ځکه وښوم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال د کار نه باج کله فری اوسم نه ځکه خپل تمرینات ادامه ورکوم
نو دا کار خو یوازې د سیو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري تاسو واده کړئ
بلې و واده میکرو یو زوی مې ده ماشاءالله نو بلې
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
bale الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړم چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته زما خپل فامیل ته زما خبر کوم نو الحمدلله ټول تر څه دې کوښښ مور لګیم رسیدګي کوم bale
په ملي لوبډله کې لچاچا سره تاسو یو ځای کار کړی، دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبيږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې خې بریاوې درلودي، لدی اوس را تاسو یو ځای کار کړی، کرکټ مو کړی؟
بلې، و دا کوم سکواډ چې اوس دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتي یعنی او موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي، خارجي لوبین کړی دي، پټورو کې مو سره لوبې کړی والے
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخکاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي، ډېر د سیم سرشاره ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ د هغو وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تلئ، یا مثلا کله چې به په یو ځای سره اوسېدی په خپلو هوټلونو کې، کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلئ، د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته وایي اوریدونکو ته؟
بلې، خاطرې خو زیاتې سره مونږ تیرې کړې دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو، ډېرې ټوکې به یې کولې، اوس هم ټوکې کوي په ټیم کې، او کریم صادق ډېر ټوکی وو، مثال الکان به یې تنګولم، الکان سره ټوکې به یې کولې، ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو. همدارنګ شهزاد محمدي هغه ډېر ټوکې کولې په ګراوند کې، خو یعنی ښه وخت مونږ تیر کړی او ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې، یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو، مثال یو نوی پلیئر به چې راغی یا به سینیئر پلیئر وو، نو ټول به سره ښه لکه یو کور غوندې، یو فامیل غوندې به مونږ سره وخت تیر کړی وو. یعنی ښه مونږ ټوکې به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړی که په کوم بل ولایت کې اوسېدئ؟
بله، ما ژوند په کابل کې تیر کړی، او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې دا بین المللي سټیډیم، همدا زما هوم ګراوند هم، مثال نیسی پسلا، یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی و، همدلته مې کرکټ ادامه ورکړه، همدلته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمایندګي مې وکړله.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې دولسمه پورې، د افغانستان دولسم مې ویلې، بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروف شوم، او بیا مې نور شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایئ، او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وایئ د ښوونځي، دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله، ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو کړله. زه به چې کله سفر ته تلم، نو سفر به زمونږ یو میاشت وو، مثال یو نیم میاشت به وو، یا به زمونږ کیمپ به چو لګېدو، هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ به د شلو ورځې بیا پنځه، مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم، بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تلی یم. بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري راسره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهار وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم، نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې د سرخوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې که نه اسي شخصي ملګرتیا و، او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري هم راسته کوله؟
خو نو پویدل چې زه مثال لوبو ته ځم، مثال د افغانستان په نمایندګي وته یم یا خارج ته تلم، بیا هغوی پویدل، هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هماغه وو چې بیا کومک همکاري کوله، نو او هماغه د ملک نمایندګي لپاره به راته کومک همکاري کوله.
مثلا تاسو په یو کال خو ټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې، یولس یا نه میاشتې دغه سی وي، نورې خو رخصتۍ کې راځي کنه، بیا پاګه کوم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وو، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایا چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده، څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا، د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمېږي؟
بله و مشکل او زکه چې وخت هم نشو ورکولای کنه مکتب لپاره یا درس لپاره، نو هغه څه و چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپل لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حاضر به وم، بیا هغه وم بس هماغه و چې بیا به رن ټول درس پاس شو ځکه زیات وخت به نه وم که نه، یو دوه میاشتې به یې کومک را سره وکړو مثال سرمالم و استادانو که نه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم بیا به محرومه شوم، هلته به محروم به یې ورته ویلې که نه د هغې نه، نو هماغه و چې بیا مثال لسم ټولګی چې وم ما تقریبا درې پیره ویلې و
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضې لوبغاړي نوم دلته نه منشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به و، مثال په میاشتې میاشت به غیر حاضر و مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم و استادان ته بعضې توفی دا لږ د خندا وړ خبره هم ده، خو بیا هم توفی
دا د جمهوریت په کلونو کې
بله بله توفی به مثال توفی به یې اخیستلې و استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
ښه، تاسو هم توفه چا ته ورکړې که نه؟ تاسو هم محرومیت په ځان ومنه.
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ما لسم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس هم زمون داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه 15 کلنۍ او 16 کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي تحفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او زمرا معلومات نه لرم مثال چې دوی دا تعلیمی نصاب څنګه دلته، او مثال کومه کونه شته ورځ نشته پلیران سره، زه خپل اوس دلته هم زمرا معلومات باری کې نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، دسې لوی توپیرونه یې کاوریدونکو ته ووایئ؟
بله، نو دومره ده چې کم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي، په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده، لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي دلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد دي هلته. زه چې هلته وم مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول هغوی ته به موقع ملاو نه شوه، بیا به هغوی څه وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسټرالیا دې ځای ته لاړو. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي دي، با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي، هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آینده ده او د ملک نمایندګي کوي. او زه خپل هلته په انګلینډ کې چې لوبېږم دلته هم ایزي کرکټ شي ده، بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده دا کم وشتنځای چې ورته وایي یا پیچ دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان. افغانستان وشتنځای اسانه او دلته سخت دي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمن لپاره، بیټسمن لپاره ځکه سختي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې، کله باران کېږي بیا پیچ خیشتي مثال دی کېږي، دا مشکل بیټسمنانو لپاره، بال سوینګ کېږي یعنی بیټنګ مشکل دي. خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ وکړو څومره چې دلته زه ولوبېدم مختلف کلبو په خلاف ولوبېدم، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده، خو چې هلته سهولیات ټول پلیران ته مهیا وشي، هلکان سپورټ شي او هلکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي، نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي، زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبېږي په دنیا کې دینه به نور هم ښه وځي.
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره، مخصوصا د ځوانانو لپاره، د تنکیو زلمیو لپاره، او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه؟ په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري؟
بله، توپیر خو ډېر ده، ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل ده، مثال سهولیات ډېر زیات دي، دلته اکیډمیانې ډېرې دي، دلته ګراؤنډونه ډېر زیات دي، ګراؤنډ ټرف ډېر دي، دا مثال دا کم چې میچونه چې کېږي د انټرنیشنل پر سطح او افغانستان کې مشغولیت شته. اوس مثال گراوندونه جوړ شوی دی کابل کې، بعض مختلف گراوندونه جوړ دي، خو نسبت اغیزی دلته سہولیات ډیر زیات دي.
د راتلون کې لپاره استاسو څه پلان دی؟ غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او ک نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري؟
نو فلال خو لګیم کرکټ کې لګیم، او زه مثال لیگونو تم زما د مختلف لیگونو تم زما د لوبیدلای ما تیر کال زتلای ما استرالیا ته تلای ما تم د لوبیدلای ما او دی لیگو ته وی هر کال کیږي. نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا تم تلای ما 2020 کې یو سو پنو ته وی ټورنمنت وی هغه کوم ته لوبیدلای ما او په دوبای کې مختلف لیگونو کې لوبیدلای ما. نو فلال خو خپل کرکټ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیایم. نو فلال کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ مې ما لیول 2 کوچ مې کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه د سرټیفیکټ هم راشته. آیسته څنګه غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم، همدارنګ د غواړم کې فیوچر کې د کوچینګ وزمه کې وسمه د دې کوچ د دنیا مختلف ټیمونو ته کوچینګ کوم. او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان مشمول دي واړه الکان انډر ایج ته د کوچینګ کوم. دا غي په بم لرم او فلوس لو غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور غواړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شي انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم. نو پندې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کار کولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
هغه نو ما تاسو ویلې زه وصله لیول 2 کوچینګ ما اغل بیا باغل په لیول 3 کې او نور تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او تاسو وی کی جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکي او یا چاته ته اپلای وکي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه ما کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکي بیا غوي ته ټول تجربه ګوري بیا موږ مطابق باندې په خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډل سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه، وطن خو زمونږ تاسو قسم رمون تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه بکیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړه دا کم ایکسپیرینس دا اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومکو کما. نو اتمن زه مې غواړم چې په آینده کې لاړ شم ولته کوچینګ وکړم.
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوي؟ د دې ورته لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې دا او په نړیوال جام کې خل استراوړنیم درلودي، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډیر خښوي دا مثال البته 2D کرکټ کې 3D کرکټ کې دا ټورنمنټونه دي داخلي ټورنمنټونه دي مثال د نیو ځوانانو ته ډیر چانس ده دو ورځې لوبه ته چوي درې ورځې لوبه ته وي بیا هغه نه بعد څلور ورځې کې کوم فرست کلاس لوبه دي دا ډیر مهمه دي عمل پساتا یو موږ داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډیر مهمه کرکټ دي. همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجي ټرافي وته وي هغه هم دا سي ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیم ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وي دا سي نور ټرافيانی دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته. نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته لیست ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی شپږیزم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې نو ما دوه کال کړه ولته. نو دا شپږیزه ډیر ښه ټورنمنټ ده زمونږ اوس لوبغاړی ستورې راشد خان چې ټول دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی هغه ټایم کې موږ زمونږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوسنه بوسونه اغینه راشد خان لوبېدل نو هغه شپږیز نه راشد خان سلو هغه مخکې راغی. نو کولای شو داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته اروپا جنو زمون داخلي کرکټ په پخوانه خښوي دا خو نور هم باید خشي څومره چې پکار دا هغه ته باید کارو شي او څومره داخلي ټورنمنټونه زیاتیږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي میچونه دی باید زیات کیږي داخلي کم میچونه چې دي فرست کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کیږي نو لوبغاړی هدا اقل یو لس فرست کلاس وکړي نو او فلال میچونه ډیر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي دینه باید زیات ملاوي شي نو دا ډیر مهمه دی کمدارنګ جو لیستې میچونه کیږي نو لوبغاړی باید ډیر میچونه کیږي لیستې نه چې دوه درې میچ سلور میچ وکړي نو دې کې باید اضافه راوړي او بل ټي 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ټي 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره څه کوي شي لوبغاړي ډیر په اسانۍ هم د ملي ټورنمنټونو پک کوي
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ یو کې
نو زما خپل اوس زما خپل کرکټر ما او کته مې ډیر وښنه زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او کو خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پاري ورځ پاري میچ کې معلوميږي ځکه 15 ورځې لوبېدلم دومره آسان نه دي نو غیل په ډېر تیاری او آمادګۍ په کاری نو زه خپل شافن درې وړ ټورنمنټ فارمټونه زما خوښيږي او درې وړ فارمټونه زکوې شم
ډېر زیاته مننه کڅه د مرکې په پای کې زیاته وي او رخیل صاحب
خوښ کوم تاسو ډېر زیاته مننه چې ما ته مخ راکړو په اخر کې زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول وادواله ته چې تمیش کوشش دیو کی چې د ورزش لارې اختیار کی تعلیم دیو کی تعلیم ډیر ضرورت د ټولو ته ځکه تعلیم څه وشه دا چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کومه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جینس کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کوی شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو نو دا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک موږ پیدا کړی هم دی لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د خپل احترام وکړو نو بس همدا پیغام ټول یو ډول دی
په لندن کې د را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلما په پروګرام کې ل ازادۍ رادیو سره خبرې کولې قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پا پاک رب وسپارم ازادۍ رادیو
سترګې دې ته رشاي حیران حیران در گور منن مہرانے گا کہ حیران حیران در گور منن چر چدا سی پشات لے اد خندانا نوے داسے بیشوندن داسے بے جانانا نوے داسے بیشوندن داسے بے جانانا نوے